د مشالو پرونه خبرونه کې د خپل قربای سلام وبند سلامونه منی وخت د ګرمي 2 بجې شوي دا غړي ځوانانو غږ خبرونه ته ځان کړی دا اردن کو دنن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ منزل کیږي او د خبرونه په ورستۍ برخه کې بعد د سوات له حدیقه بشیر سره د هغه په لاس راوړنو خبرې کوو دا خبرونه ستاسو لپاره ده تاسې هم موږ سره خبرونه کې برخه اخیستی شي خو تر هر څه مخکې له شاهین بنیري د دې ساعت تازه خبرونه اورو
ستړم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلي ول لارې راغلي دي شمالي وزیرستان میرعلي په حیدرخیل کلی کې نه پیژندل شو واستوال یو ځای تن په ډزو وجلې دي او تښتیدلې دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته شوی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او لارې راغلي دي پرون له لندنه د خپل ګوند مشرانو ته نوموړي وویل چې ورور شهباز شریف د مالی درغلیو په مقدمو کې گرفتار کړل شو خو جنرال عاصم سلیم باجوا چې په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري هغه یې پاک وګرځاو نوموړي د هیواد په احتسابي عمل یو ځل بیا نیوکې کړې دي چې د احتساب قومي اداره یا نیب یوازې مخالف سیاسي مشران په نخښه کوي نوموړي زیاته کړه نور به په داسې خبرو خاموشه پاتې نشي بلخوا حکومتي غړي وایي د احتساب اداره یو خپلواک اداره ده او سیاسي مشران دا تورونه ځکه لګوي چې د احتساب د عمل نه ځان خوندي وساتي وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د فوز کار دا نه دی چې د هیواد په جمهوری عمل کې لاسوهنه وکړي نوموړي زیاته کړې ده په خوا داسې ځکه شوي چې د هغه وخت حکمرانان په بد عنوانۍ کې ککړو عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سمان یو سره په یو مرکه کې چې تیر ماښام خپره شوی ویلي حکومت د پوز په اشارو نه چلیږي دی ولس منتخب کړي او په خپلو فیصلو کې خود مختار دی عمران خان دا خبرې لاغې وروستو کړې دي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر محمد نواز شریف په خپلو وروستیو ویناګانو کې پر عمران خان تور پورې کړې چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې او لارې منتخب شوی دی د شمالي وزیرستان میرعلي په حیدرخیل کې نه پیژندل شو وسلوالو یو زیتن په ډزو وجلې دی او بیا تښتیدلې دي پولیس وایي د پیښه تیر ماښام رامنځته شوې ده او دوی په اړه پلټنې کوي په شمالي وزیرستان کې په نږدې موده کې په هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي د سیمې اوسېدونکي وایي د وروستۍ پیښې سره سږکال په شمالي وزیرستان کې 22 هدفي بریدونه ترسره شوي خو امنیتي ادارو لا تر اوسه د بریدونو تر شا پټ لاسونه نه دي څرګند کړي بلخوا پرون د باجوړ په ښار کې هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو ځایي تن وژل شوی دی محمد شعیب د ښار تحصیل اوسېدونکي وو او په باجوړ کې کاروبار کوو د عنایت قلا د اتحادیې د کاروباري اتحادیې فعال غړي هم د مامونو د پولیس یو مشر مشالې ته ویلي دوی د پیښې په اړه معلومات راټولوي پښتون ژغورنی غورزنګ وایي کې انتظامیه په اسلام آباد کې د غورزنګ د یو مشر فضل قیوم بچا د وژنې شاته پټ لاسونه څرګند نه کینو احتجاج وکړي په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنی غورزنګ یو فعال ډاکټر کامران وزیر د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال لیډو ته ویلي د فضل قیوم د وژنې وجوهات لا واضح نه دي خو دوی د حکومت او اسلام آباد پولیسو نه غوښتنه کوي چې په دې درې ورځو کې دننه د دغه پیښې پلټنې وکړي او ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري فضل قیوم بچا چې د ثوابه سره تعلق لرلو په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعالو چې د سپتمبر په 9 د خپل کور مخې ته نامعلومه وسلوالو وجلې وو بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته شوی دی ولسمشر ټرمپ تېره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دی او د میرمنا میلانیا ټرمپ د کورونا ټیسټونه مثبت راغلي او اوس به قرنطین کیږي دا لنډه معلومه چې ولسمشر ټرمپ او یا په میرمنه کې د دغه ناروغۍ څه علامات ښکاره شوي او کنه دا لغې وروسته ده چې د ولسمشر ټرمپ یو مشر رسلاکاره هوپ هیکس چې روانو ونې له ټرمپ سره ګڼ سفرونه کړي وو دا غي د کورونا وایرس هم مثبت راغلی دی دا د دې وخت خبرونه
جلو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پری دې
ما ته رسټورنټ یې ریوارډ مې
له کوبایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
تماشه ځوانانو کا خبرونه تا وګورئ اوردونکو د نن په ځوانانو غک خبرونه کې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی په نړیواله ورځ خبرې وکړو او دغه راز د خبرونه په روسي برخه کې بعد سوات له حدیقه بشیر سره د هغه په لاس راوړلو خبرې کوو خدا چې د خبرونه ستاسو لپاره دانو تاسو هم سره د ټلیفون سکایپ وایبر د لاري په پروګرام کې برخه اخیستئ شئ
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل 93 شپک سوا 93 سلور سوا شپک نوی
پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا
مشال رادیو
تر سنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے
اور دن کو پا فیس بک منی ہم از مگا چھے دا مشال کما پانا دا پا حقی بانی ما پوسٹا چھولے دا حقی لانی تاسی خپلی چرگندونی و پختنی پریخو دیشی اور اس ہم رزو دا خپرمانی لمبڑی موضوع تا اور دن کو دا اکتوبر دویا منی تا د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده یعنی نن دغه ورځ ده د مشال ډو د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې له ځوانانو سره پر همدغه ورځ خبرې کوو د عدم تشدد ورځ په زیات شمېر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول لمانځل کیږي د اکتوبر دویمه نیټه ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ وټاکل شوه چې دا ورځ د هند خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفې مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده د 2001 کال د جون په 15 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي سمله کې د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نوم تصویب شو چې مخه یې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم تفاهم عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عام کول او خوندي کول دي په پښتنو کې د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان یادیږي پر دې با اهم خبرې کوو موږ سره ملمانه دي له جلال آباد ځوان مدني فعال ملالې میوان هم له جلال آباد موږ سره اسد الله باد ټلیفون پکر خوي او له پېښور د پېښور پونتون د پښتو څانګې د انفلز د کونکي ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتي به هم موږ سره ملموي زتا ستا هم وم چې شوکت د عدم تشدد نړیواله ورځ په مناسبت شیرونه هم لیکلی دي لاغوی به دغه شیرونه ورو ل خپل ملمنو سره به اوردونکو خبرې کوو خو تر هر څه مخکې په پیښور کې د تاریخ پو او سیمایزو چارو پو افراسیا پټک مرکه ورو چې زوږ همکار داود خټک ور سره کړی او په سر کې ترې پختلی چې عدم تشدد څه ته ویل کیږي
دا ادم تشدد چې دا هم دی عملی ولاړه را دا صرف څه نه چې صرف سوچ فکر دی مثلا دا پیسیفیزم چې دی یعنی چې سړی یعنی امن په دې باور لري مګر دا چې امن د پاره د جنگ لري مبارزې لري امن جنگ مطلب دا چې لکه چې باچا خان دلته کې تاسو ته معلومه ده چې یو لخر جوړ کړو د ادم تشدد مطلب دا چې هغه چې موږ تاسو ادم تشدد صرف د فکری خبرې پورې محدود نه دی دا عمل کې پیدا کوو نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کوو دغه چې دینه مخکې دلته پورې خبره باندې چې کوم ګندهارا تمدن او بودایي تمدن چې دا اوس هم ټیکس لینه واخلې په خبر سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ډک دي دا تمدن بیا د پادمې تشدد باندې او ځکه ډیر عظیم یو تمدن
نو یعنی دی کې سر مختلف نړۍ پر غونډې شو تاسو
ستاسو مطلب دا چې مختلف مذاهب
او مختلف مذاهب وکشتا جی بالکل بودیزم چې لکه چې مارز وکړو دا وو په سنسکریت کې ورته ہنسا لکه چې ہمسا تشدد ته وایي اهمسا عدم تشدد ته وایي درسې بیا چې اسلام راغی په اسلام کې هم نکتا شو ګوره په صحیح بانو کې کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا د ری تعلیمات ته وګوري نو د قران احکام ته وګوري هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده او حقیقت دا چې دغه شی په تاسو ګورئ په عیسایت په نورو مذهبونو کې د دې ذکر شته او دې کې دا خبره ده چې ادب تشدد زیات مرانه کار دی ځکه چې تشدد خو اسان کار دی ګولۍ چلول یا گزار کول خو اسان کار دی مګر دا ده چې مبارزه کول گزار کول او میدان نه پریښودل دا زیاته ضرورتیا غواړي
دا موږ سره په خبر کې کارپو پراسیف کټک تاسو سره دوی خبري واوردې چې په عدم تشدد د دوی څه نظر دی د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستي او بیا هم تاسو مې چې د اکتوبر 2 نیټه یعنی نن د عدم تشدد یا نه توتريخوالي نړیواله ورځ ده پر دغه خبر کو موږ سره بل باندې د جلال آباد ځوان مدني فعال ملالی میون ملالی سره ډېر ډېر سړي مشه ډیر زیات مننه ستاسو نه د وخت را کولو او هم له جلال آباد موږ سره اسد الله خالص صاحب هم د ټلیفون په کرخه دي اسد الله صاحب تاسو هم ډیر ډیر سړي مشه مننه وعلیکم سلام او له پېښور موږ سره د پېښور پونتون د پښتو څانګې د انفلس د کوونکي ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتی هم د ټلیفون په کرخه راغلي دي شوکت صاحب تاسو هم ډیر ډیر سړي مشه
مننه سر تاسو تاسو ټولو د ملګری او څومره هم چې اوریدونکو کې د مشر ډول ټولو ته زمانه کې هله احترامات او سلام نه
تاسو نه ډیر زیات مننه اسد الله صاحب لومبه تاسو ته درځم دغه د عدم تشدد نړیواله ورځ نن مانځل کیږي نو عدم تشدد او ځوانان څنګه ګوري دغه ته پښتانه ځوانان
مننه اول خدای واسه چې خدای دې ټول ورځ د عدم تشدد د ورځې په نوم دا نصیب کړي به و چې ګوري او څه مثبت څه دې نه څه شوی دې خلک ذهنونه روښانه شي دې په تیر ځوانان د دې په ځای چې یو تر مواقع نشته چې هغه د جګړې پلویان دې په خپل صفوفو کې جلب کې ډېره برخه زده کړو د پاره او د خپل راتلونکي د روښانه لیدو د پاره هلې ځلې شروع دي که څه هم یو اړخه یا یو برخه د ټولنې د جګړې ښکار ده خو ځوانان نور دای ساتوي چې ټوپکې ټولې ګرون دی او هغه غوټه چې د ستونزو د اوارې دپاره په ګوتو خلاصېږي ضرورت د دې نشته چې خولې ته وروړي نو په دغه توګه یا د دغه منطق د مخې دا په نیک فن نیول کېږي چې اوس هغه حالت نه دی که تر ډېره پورې مونږ ماسبه په پښتانه کوو په پښتانه چاپېریال کې اوس یو هغه سیاسي مسایل دي سیاسي مسایل په خپل ځای استخباراتي مسایل په خپل ځای پښتون اوس علم ته مخه کړې ده اوس مدنیت ته مخه کړې ده هغه د ابا او اجدادو کم ذهنیت چې و چې د ټولنې د رغاوي څرک په لیول کې ده هغه هغه ته مخه کړې ده او د نړیوالو هغه ذهنیت چې د پښتانه لپاره د نورو جګړو د پالیسۍ او طرحو د برکت ده د انځور تشوي او د په ثبوت رسوله چې پښتون یو مدني قوم دی او دغه عدم تشدد چې مهاتما ګاندي و پر باچا خان بابا شروع کړ او داغه دلارې لارویان ډیر دي دا چې خلګي د جګړې د ابزارو په توګه استعمالي هغه به دې له خبره او تاسو د بیلنګ وخت ګوري چې د ګورپوښتین هغه څوک دی چې د رښتینې پیړې په رښتینی معنا مدني مبارزه کا پیل کړی دی او لمړی ځل دی چې داغه د حق دایا یوازې د خپل صبر د پاره پورته کیږي په ټوله کې د ټول انسانیت د پاره پیغام دی
سم شوکت څومره د اسد الله صاحب دغه خبرو سره موافقه کوي ځکه که تاسو ګورینو په دغه سیمه کې چې جنگ جګړه روانه ده نو هغه کې هم زیاتره پښتانه ځوانان دي
بالکل دا سید جی د چار سدې د خاورې یو ډېر لوی شاعر اکرام الله ګران صاحب وایي چې کڅوک مې وجني لاسی هم نه نسم کسو کی وج کسو می وجنی لاسی هم نه نسم زما په یو حالت کې شر نه لګي داسې دا جی چې څنګه چې دا تیر شوي ملګري خبرې وکړې زه دې سره سل په سل اتفاق کوم د جلال آباد د کوم لږ دې خو را وړو پېښور ته یا سوات ته یا د پښتونخوا سیمه کې زه پخپله د سوات یم پېښور یونیورسټي کې سبق وایم نو زما دا ایمان دی زما دا یقین دی چې عدم تشدد په نسبت د تشدد ډېرې زیاتې ګټې راوړې دي او راوړي به او همدغه شانتي به وي که مونږ د ځوانانو خبره وکړو څنګه دو پښتون تاپوزمان منډي یاد کړو د دې نه مخکې نور ډېر تحریکونه شوي دي که څومره هم ابدې هم باید چې لږه خبره شوې وای چې پښتانه دغه جنګیالي دي که نه دي یا دا څنګه شو نو او زما دا نظر دی چې پښتانه بالکل داسې نه دي خو وخت په وخت چې څوک هم په دوی باندې راغلي دي چا هم ظلم کړی دی نو په دو کې تداسې دومره انجکټ کړی دی هغه د نصاب په ذریعه د میډیا په ذریعه بل څه شي د مختلف
لکه ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته دی
زه بالکل دا وایم سر دغه خبرې در اعظم که مونږ مختلف وختونو کې کوم چې تیر شوي دي په هغې کې مونږ وګورو دلته په مونږ باندې څوک امپایر پاتې شوی دی نو هغه دا کوشش کړی دی چې په سل سه وجه یې مونږ پښتانه تشدد ته قایله کړی دي ګوره زه د هغې بیا وروسته راځم خبرې ته په لنډ وختونو کې که دغه برټش امپایر وګوري هغه چې راغلی دی نو لکه بیا پښتنو ته کومې نامې ورکړي دي بیا څنګه کړي دي بیا دلته هغه د نصابونو د مدرسو د لارې مختلف دومره کار پې شوی دی په سوونو کلونه بیا په هم په دغه وخت کې همدغه پښتانه دي همدغه جنګیالي پښتانه دي خو چې کله د چارسدې په خاوره باندې حضرت باچا خان پیدا کیږي او هغه چې بیا د دنیا کله چې د نړیوال اولنی جنګ وشو که تاسو وګورئ د هغې نه پس په دنیا کې ډېر قتل عام وشو خو ټوله دنیا هم دې طرف ته مایله شوه که نه چې دغه دومره خلک نه شو باید جنگ د مسلې حل ونه ګرځي خبره په خبرو خلاص شي خو څه طاقتونه خو داسې شته چې هغه دا غواړي چې نه خبره ونه کړی شي خلک دې په امن ونه کړی شي دغه د جنگ روزګار چیرې دا دې روان وي په دغه وخت کې چې کله باچا خان پیدا شو هغه د پښتنو دغه حجره جماعت هم د دنه مخکې دا شانتي و باچا خان دغه حجره جماعت دغه سماجي ژوند چې د پښتنو راواغستو هغه د دنیا په غټو غټو تحریکونو کې لکه خدای ته مرګه تحریک چې کله جوړ شو په هغه کې ورواچو د هغه نولس سوه اتلس نولس سواله او تر اوسه پورې دا د سل کال پورې شو هغه تحریک اته شانت روان دی چېرته په یو ځای کې تشدد نه دی کړی څومره ګټه چې هغه په عدم تشدد باندې کړی دي زما نه دی خیال تشدد باندې کړی وی نو زما دا خیال دی اوس د دې خبرې ته راځم چې په خپله مونږ ځوانان یو څومره په پېښور یونیورسټي کې چې مونږ یو د مختلف مکتبی فکر خلک دي خو لکه د یونیورسټي معمولي شان مسله چې راشي فیس سی واشي اډمنستریشن سره څه مسله راشي نو هیڅ چا په ټول نه کړي دا هیڅ خو هم څه دي مونږ مختلف هم زمونږ راغون شو یا د پښتون سره پرټریشن تنظیم چې دی اولی نور داسې راغون شو مونږ څه وکړو پراپر راشو احتجاج
تاسو پر هم د مظاهره کوي بالکل سمه تاسو نور هم خبر کوي
مظاهره کوي
سمه
باندې باندې لکه د ودرې د لچې ته احتجاج وکړي نو وی سی یونیورسټي اډمنستریشن یا حکومتي چارواکي چې څوک دی هغه ته راشي تاسو ته چې بارور تاسو مسله ده مونږ ته زمونږ دا مسله ده او په دې بکیونو خبره به بالکل خبره په خبرو خلاصيږي اوس خو دا بالکل ټول دنیا منلې ده او مخکې او منله وسیم منله او خصوصا ځوانان چې دي تعلیم یافته ځوانان پښتانه ځوانان په دې خبره باندې بالکل پوه دي چې تشدد یوې مسلې حل نه لري عدم تشدد چې دی دا د مسلې حل دی
سمه مرلي صاحب تاسو د دوی د خبرو سره څومره اتفاق کوي دا و چې د پښتنو په فطرت کې دا د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته هغه ټولې مسلې د خبرو د لارې حل کول غواړي خو که بیا هم وګورئ څنګه چې وختي ما خبرو کړه چې په دغه سیمه کې اوس هم جنگونه روان دي او په هغه کې ولکېږي داسې چې زیاتره په هغه کې ځوانان دي ستاسو څه نظر دی په دغه اړه باندې
وقت هم همداسې ده مومن صاحب چې پښتانه تاسو وګورو ډېرې لوی لوی ستونزې ډېرې لوی خبرې او مشکلات د جرګو او مرکولو لارې حل کړي دي چې دا د پښتنو یو ستر دود دی دا خپله د دې څرګندونه کوي چې پښتانه تاوتریخوالی نه غواړي مرکز په پښتنو باندې تاوتریخوالی تپل شوی دی په لوی لاس باندې یو دا دی چې پښتنو کې هغه د علم او د زده کړې کچې ټیټوالی د دې لامل شوی دی چې پښتانه ځوانان د نورو د ګټو لپاره دلته کارول کېږي. هغه د جنگ هغه لرګي له پښتنو ځوانانو جوړ شوی دی که تاسو وګورئ. دا حقیقت دی چې اوس جګړه په پښتنو سیمو کې ډېره ده. که موږ کوزي پښتونخوا ته وګورو، بري پښتونخوا ته وګورو، د جګړې هغه اصلي قربانیان تر ډېره پورې هغه پښتانه دي، پښتنې مېرمنې دي، پښتنې ځوانان دي، پښتانه ماشومان دي. دا د دې څرګندونه نه کوي چې ګوندې پښتانه چې دا د تاوتریخوالي غوښتونکي دي، یا پښتانه چې دا غواړي چې تاوتریخوالی رامنځته شي، بلکې په لوی لاس جګړې د پښتنو سیمو ته وربل شوي دي. له دېو د کمزوریو نه ګټه پورته شوې ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته هغه د علم او د پوهې کموالی دی. اول په پښتنو باندې ځمکه داسې راتنګه شوې ده چې دلته هغه د زده کړې بهیر یا نور بېلابېل پرمختګونو بهیر چې دی هغه له دېو نه واخلي. دا بیا بیا کله چې پښتانه هغه د فکري لحاظ سم جوړ شوي نه دي، دېو هغه موبایل همدغه نه فرصت ګټه اخیستل کېږي او پښتانه په جګړو کې کارول کېږي. هغه په هره سیمه کې وي ځپل کېږي. اما په ټوله کې که تاسو وګورئ د سولې غږ تل پښتنو پورته کړی دی، د مینې او ورورولۍ غږ تل پښتنو پورته کړی دی، د جرګې او مرکو غږ تل پښتنو پورته کړی دی. ټولو ته په کتو حقیقت مندا دی چې پښتانه په خپله طرفدار نه دي، مګر پښتانه په لوی لاس دغه زمینه سازي ورته شوې ده. په لوی لاس دیو بهن برناقه دی وژل شوی دی، دیو زپل شوی دی، دی هغه اساسي حقونه چې د ژوند کوم دی هغه ترې نه اخیستل شوی دی. تر څو پښتانه مجبوره شي د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره دیو غږ پورته شي، کله چې دیو غږ ته دغه نه کېږي نو تابلو چې دلته هغه تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو که تاسو وګورئ په کوزي پښتونخوا کې منظور پښتین اوس د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره غږ پورته کړی، مګر د پښتني حکومت وایي چې دا طرف ګرځي. پښتانه غواړي چې نظام ړنګ کړي، الان کې هغه ظلمونه هغه وحشتونه چې په پښتنو باندې ترسره شوي دي او ترسره کېږي، دا هغه ته د خلاصون لپاره خپل ناره غږ پورته کړی. سوله ییز لارینونه ترسره کوي، سوله ییز غونډې ترسره کوي. یعنې د ټولو تک موږ وګورو حقیقت دا دی چې پښتانه یوازې
او تاسو سوئ بلالې سبا تاسو سوئ چې تاسو سوئ چې هم دغه لار ده چې پښتون ټوپک راپورته نه کوي، د سوله ییز لارې د سوله ییز مبارزې د لارې خپل مقام ته ځان ورسوي.
حقیقت هم همدغه دی. وګورو د نړۍ هرې ستونزې ته که وګورو، هر جنجال ته چې وګورو، که څومره هغه د ټوپک نه ګټه پورته شوې ده، بېلابېل نور تاوتریخوان نه بیا هم خبرو ته کېناستلي. پښتنو لپاره یوازینۍ هغه لاره هم همدغه ده چې دوی ټول په یو اتفاق شي، لکه څنګه چې اوس په دې وروستیو کلونو کې خوش پښتانه تر ډېره پښتانه په یو غږ باندې شوي، په یو اتفاق شوي دي، او دوی د خپل هغه روا او حقه حقونه چې کوم دي د هغې لپاره غږ پورته کړی، لاریونونه ترسره کوي، هغه ناستې ترسره کوي، لوی غونډې ترسره کوي، د رسنیو سره اړیکې نیسي، په ټولنیزو رسنیو کې خپل غږ پورته کوي. او په همدغې سره به انشاءالله پښتانه کولی شي چې هغه خپل ټول حقونه ترلاسه کړي. مګر که پښتانه هېڅکله د تاوتریخوالي پلویان نه دي او ترهګر نه دي، دا چې ځینې خلک ځینې کړۍ په لوی لاس باندې غواړي چې پښتانه ترهګر معرفي کړي په نړۍ کې، هغه یوه بله مسله ده. مننه، بالکل امنیت غواړي، مینه غواړي.
بالکل مننه ډېره زیاته. اوریدونکو ته تاسو دا هم وایم چې موږ به پر دې هم خبرې کوو چې تشدد په کومو کومو شکلونو کې د پښتني ټولنې دننه شتون لري، هغه که په کور دننه دی، که هغه په ټولنه کې دی، که هغه په جومات کې دی، که هغه په کم کمو شکلونو کې دی، په کم ځای کې دی. په دغه هر څه به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو، تاسو سره به خبرې کوو. تاسو هم موږ سره د ټلیفون، سکایپ او وایبر او د فیسبوک لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. خو دلته کې یوه سندره اورو د کرن خان په غږ کې.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پختنو دا سخوار وزار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی بچانی پکاتا بچانی بچانی پکاتا پختو لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق و نمونه شیرونو زل په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو لا سن جوړيږي د دې جنگونو نا سن جوړيږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو نا سن جوړيږي تاسو د یو بل وی زار ولي پاتې د مینې لای زار ولي پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
د بشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سې زم ستاسو کوربا اسر الله مومند اوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې خبرې کوو د ادمی تشدد یا نه تاوتریخوالی په نړیواله ورځ باندې موږ سره ملمانه دي له جلال آباد ځوان مدني فعال ملالې میوند هم له جلال آباد اسدالله خلیز او له پېښوره د پېښور پونتونو د پښتو څانګې د امپلز د کوونکې شوکت سواتی له دوی سره خبرې کوو په فیسبوک باندې مالک لیکي چې زل پښین تاسو ته دغه خبره کوم چې د ادمی تشدد ورځ منځل کیږي نو په نورو هیوادونو کې تشدد ختم شوی دی په پاکستان او افغانستان کې ولې تشدد نه ختمیږي دا چې زما دغه پښتنه ده هم په دغه مری منګه د ملمنو سره خبرې کړې دي نو ری به هم کو او موږ سره فاروقی ورغزه له ورغزو د ټلیفون په کرخه دی فاروقی صاحب ډېر ډېر مشه او څه به ولغوي
ډېر ډېر معنا ډېر خوشاله کا نو ویل خدا غوړه بالکل ادمه تشدد سکومه د فلسفه خو سید خو موږ ته اوس څه پر داسې خه نتیجې ورزټ را نکړل کا تاسو وګورو کنه د نشدو کې یو مثال لا غدې سم نکه بلا محسوس کله شهید کو مړی کړو بیا غ باندې یو پسون راپور د منظور په شکل کې کړه اوسه کې هغه کا ساده لاته د ادمه تشدد په واجبات نه دی حاضر شوی نو ها خو دا اوس د واک والے سو زیات لا
سم ها فاروقی صاحب زمونږ د درځي تاسو
نو کوم څه ډیر نتیجې مو ته مختره و
ها جی جی بالکل تاسو आवाज لیک پرې شو تاسو هم دغه ځکه اوسه تاسو فون مو بندوي اسد الله صاحب څه بول غواړي فاروقی صاحب خبره پوه شوی
نه خو به چې ما خبره سم وانه غوښتا اواز خطا وصل کېده د ورو پښتنه شه
ها د دې پښتنه دا چې من خو د ادمی تشدد په فلسفه باندې پښتانه دا و چې روان دی خو څه ګټي مخ ته رانغلی به د یو مثال ورکو چې پښتنو ژوند غورځنګ را پورته شوه دا غیت څه ګټي مخ ته رانغلی
ها زمونږ اواز څنګه دا ده چې من د خړې ګټي نه څو تاوان ته ډیر خوشاله یم ډېر ځله موږ هم دا فرمایشونه د ځوانانو ګورو په همدې خواله رسنیو کې چې توپک به را پورته شي دا د منطق په ژبه څوک نه پوهېږي او دغه مسایل هغه چې ټولنې ته پکار دي چې کم تر کمه دا د نورو د خیالیو جوګۍ منظور پښتین چې دغه نرم او ملایم او منطقي ذات څومره تاثیر کړی دی په ټوله نړۍ کې دغسې یو میلیون د توپک ډزو د توپونو ډزو دا کومه مثبت تاکید نشو کولای اگر اترته شو هغه خپل مدني مبارزه پیل کړه او یوازې دا غږی ترته چې زه غواړم چې ژوند په ما مو وژنې زه ما سره د پاکستان دغه جغرافیایي موقعیت ته د پلیکیدین په قانون مطابق کړنی وکړي اوس نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د جګړه کړې وې د توپک په زور دا خبرې کړې وې هلته نړیوالو په یو بل چانس په لاس ورته چې پښتون دی د دهشتګرد او د ترورزم دی او محرک په توګه معرفي شي ورته نو په اوس وخت کې د پښتانه دپاره چې دغه څه شیندلی دی او په ډېرو ځایونو کې هغه د مشروالۍ ادرسونه ډېر شوي دي دغه څه معتبر ادرسونه لکه موږ چې پخوا لرل باچا خان بابا او یا زمونږ دې پلو پامشا بابا میرویس نیکه اوس هغه نشته. نو همدغه منظور پښتین غوندې او همدغه چې نور ځوانان چې د منطق د مخې راتلونکی شي او خپلو ولسونو ته د ژوند کولو دایي شي. نو فکر کوم چې د توپک نه دغه مبارزه ګرچې ډېره سخته ده، توپک یو دوه ډزې دي، دواړه خواوې یا مړ شي یا زړه یک شي، اما دا چې مکالمه‌آمیز او مدني مبارزه کېږي او د دې لارې یو څوک چېرته رسېږي
اسدالله صاحب ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې پښتنو ټوپک ډېر راپورته کو، اوس باید چې دغه سوله ییزه مبارزه مخې ته یوسي، ستاسو د خبرې دغه مقصد دی؟
بالکل، پښتنو ټوپک هغه وخت راپورته کړی دی چې د پښتون د سوچ کولو فکر راغستی دی، په پښتون کې کار شوی دی. پښتنو یو تاسو یو سنداد مهاتما ګاندی عکس د هند په روپیو کې پولي واحد کې دی، اما د باچا خان نه دی. یو تفکیق موږ د هغې سره دا لرو چې موږ سره د دې چې مشهد پسند نه یي، خو که چا راته یوه بده وکړه دوه کوو، دا متقابل احترام د پښتانه په خټه کې نغښتی دی. چا ښه وکړل یو سلام جیب ته دوه جیګو، که یو بده وکړه دوه کوو. مشکل دا دی چې دغه ترنګل طبیعت ماحول چې دی ورو ورو په ملایست او نرمښت او په منطق استواره کېږي، او دا کېدی چې په موږ د نړیوالو پرزو نه وي. نو زه دغه ورور ته وایم چې د ځان سره چې که دا یوه موضوع د ټوپکو د کوتک په زور حل کړي، د هغې عواقب به څنګه وي؟ او که دا یوه موضوع د خبرو اترو د لارې حل کړي، د هغې نتیجه به څنګه وي؟ صحیح خبره ده چې ځینې خبرې بنیادی خبرې دي چې موږ د منطق د مخې د هېڅ شاته کینو، او خپل هغه ټول مشکلات د نړیوالو سره په سیمه کې د سیمې نه بیرون په دې حل کړو چې بالاخره زه یو څوک یم چې خپل حق ته دی کولی شم.
سمه ها شوکت صاحب، اوس تاسو ته راځو. ستاسو په خیال باندې تاسو دغه سي په وجرو کې کې نه، په جماعتونو کې کې نه، دغه سي نور غوندو کې تاسو کې نه، نو څه ګوري چې اهل ته کې تاسو ته تشدد په نظر راځي؟ تشدد یوازې دا نه چې څوک دی څوک په ټوپک وخی، څوک دی په کوتک وخی، مطلب دا چې د هغوی په خبرو کې په هغوی کې مهمه خبره دا چې برداشت چې کوم کلچر دی، آیا هغه تاسو اوس په نظر راځي کنه؟ او څه ګوري تاسو چې د ټولنې په کومو برخو کې دغه تشدد اوس هم شتون لري؟ شوکت صاحب نه ده
خوشحال بابا وی چې بندوبست د کائنات شي په خبرو، بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه سل تر زرو. زه بیا هم دا خبره کوم چې نور قوتونه چې دي هغه ډېر زیات لګیا دي خپل خپل د لارو، خصوصا پای کې نصاب د ممتاز اورکزی شعر دی چې دې کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی، دې کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی، دې کتاب کې ټی ټوپک او ټی توفنګ دی. اوس هم هغه شانتي مختلف قوتونه لګیا دي د تشدد طرف ته، غواړي چې دا قام لاړ شي. خو زه دا ګټه ګڼم او دا زه ډېر په پوره په وسوق سره وایم چې پښتنو هغه شانتي ونکړه شوه کم چې تی د دغه نورو خلکو توقع کوله، خصوصا زه د ځوانانو په دې لنډ وخت کې په دې کال دوه کې ژوندي مثالونه ډېر شی په سوونه موجود دي. ډېر خلکو دا کوشش وکړو چې دا ځوانان دې تشدد طرفته لاړ شي، خو هغو هېڅکله هېڅ قدم وانغستو. هغوی هغه خلکو دې ځوانانو زما په خیال چې اوس عقیدتن داسې منلی دی، او زه پخپله هم دا منم چې عدم تشدد چې دی، بل باید که په دې خبره باندې موږ ځان لږ پوه کړی وای چې عدم تشدد تشدد څه شی دی، بیا عدم تشدد څه شی دی. نو عدم تشدد هغه خلک بیا راوړي صرف تر دې پورې محدود چې نه تعالی او سړی سپېړه درکي، نو په جواب کې تاسو سپېړه مو ورکوه. نو په دې کې خو سیاست دی، په دې کې خو سماجی ژوند دی، په دې کې خو معاشیات دی، په دې کې خو نورې جګړې دي، ډېرې ګټې لاسته راوړل دي. هغه شنو ته مختلف لارې نیول دا هغه خپلې ګټې حاصلول په داسې طریقه باندې چې نقصان په ځای پکې ته پیدا مو کې او خپل حقوق ځان ته وګټي. نو هغه بیا په دغه ژوند کې تاسو د ژوند په هره برخه کې ویشلې شي. خو څنګه چې تاسو وګورئ چې ځوانانو موږ چېرته کینو، او د فور یونیورسټي د پښتونخوا صوبې د تر ټولو غټه یونیورسټي ده، تر اوسه پورې دلته لږ مړم ډېرې مسلې راشي، پولیس راغلي لاټ چارج کړی دی، موږ په خپل پکې وال خوړل دي، اف آی آر پکې شوي دي.
شوکت زما خبره دا ده چې کپرس کا ته یو مشر او استانه کشر څه پوښتنه کوي نو آیا کپ هغه پوښتنه په تا بده هم لګي نو دا غي برداشت کول هم آدمی تشدد دی کنه
بالکل بالکل هم پته ده کنه آدم تشدد خو هم دغه ده چې لکه مثال تشدد څه ده خو سړی مینټلی ټارچر کول وهل ترخه خبره کول کنزل کول د ماشی خن خرابول دغه ټول داسې چې په حساب ډېر څه سونه دي کنه دغه تشدد ده دې په بدل کې هم پته ده یو کشر د تورانه خبره وکړي هغه ته ډېر په خندا جواب ورکول یا ځان غلې کول یا هغه ته نه تاهېدل یا هغه خبره که هغه نه پوهه هغه په مینه پوهه کول دې ته آدم تشدد وایي او زه پوره باوري یم چې پښتانه ځوانانو کې په نسبت د تېر وخت کم چې مخکې به څنګه پښتانه جنګیالي او داسې او غیرتي هغه غیرت نه رته کسې چې دنو هغه تر ډېره حده کله شوې ده او چا چې دا کوشش کوو هغه ته هم در پته لګېدلی ده چې پښتانه ځوانان چې دي نو دا اوس په آدم تشدد باندې پوره باور او یقین لري او د خپل د ګټو حاصلولو لپاره هم هغه د آدم تشدد لاره چې دا هغه اختیاري
ملالی صاحب تاسو درځم شوکت هم دغه خبره کوي چې پښتنو کې برداشت زغم ډیر زیات راغلی دی خو که تاسو ګوري په ټولنیزو رسنیو کې ملالی میوند څه یو پوسټ واچي یو خبره وکړي نو بیا تاسو نه ګوري چې داسې ډیرې ځوانان شته پښتانه ځوانان چې هغه تاسو سره د بدې لیکي
اما پتیر کی دغه برخه ډیره زیاته وه یعنی د کلی کور کې مثلا دغه تیز برخور د خپل کورنۍ کې په ټولنه کې حتی د ښوونیزو ادارو برخه کې مګر اوس د پخوا په پرتله دغه برخه ډیره کمه شوې ده که یو څوک مثلا په ټولنیزو رسنیو کې یو داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه غیر اخلاقي غیر منطقي ډېر د تداغیو په بدل کې په لسهاوو په زرهاوو نور پښتانه ځوانان پښتنې پیغلې دا لیکي چې دا ته ناسمې ته باید داسې ونه کړي منطقي باید وغږېږي نیوکه که څه هم باید منطقي اوسي یعنې دا خپله د دې څرګندونه کوي چې اوس پښتانه ځوانان په دې باندې پوه شوي دي چې تاوتریخوالی دا د هېڅ مسئلې حل نه دی یا دا هېڅ ښه منطق نه دی او موږ مثلا په یو چا باندې نیوکه هم کوو باید په منطقي شکل باندې وکړو که یو چا باندې مثلا یو لڅ یو چا خفه یا سره کلام کوي هغه په داسې یو شکل کې هغه مقابل لوري ته بد رد ونه ویل شي هغه مقابل لوري شخصیت ته صدمه ونه رسیږي مګر یعنی په سولیزو الفاظو باندې دا کته خوش وختونه په وروستیو کلونو کې دې لپاره ډیر کار شوی دی او پښتانه ځوانان پښتنې پیغلې په دغه برخه باندې اوس یقیني او باوري دي یعنې همدا هم د پښتنو هغه د پوهې د لوړوالي خبره ده یا ډېر چې تاوتریخوالی نه غواړي چې که یو پښتون ځوان یا یو پښتنه پیغله په ټولنیزو رسنیو کې یو بس ولیکي او په سلهاوو هغه غبرګونونه هغه راپاري چې داسې الفاظ ور استعمال نه شي داخپله هغه یو ښه خبره ده یو ښه زیری دی د پښتنو لپاره چې اوس پښتانه په ټوله کې پښتانه او په خاص ډول دغه ځوانه طبقه چې ده
اسدالله صاحب اوس پر دې هم لږې خبرې کوو چې د اکتوبر دویمه نیټه یعنی نن ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ مانځل کیږي یا دغه ورځ ځکه وټاکل شوه چې دا ورځ د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفې مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده نو دا راز ورځې په باچا خان چې کوم د په پښتنو کې د عدم تشدد د فلسفې مبارز ګڼل کیږي او دی او دغه راز که تاسو وګورئ نو د هند چې کوم یو اتل دی د ابوالکلام آزاد هغه په خپل کتاب کې انډیا وینز فریډم په هغې کې هغه دا خبره کړې ده چې په دویم نړیوال جنگ کې مهاتما ګاندي یو قسم لا د تشدد ملاتړ کړی خو باچا خان د هغې ملاتړ نه و کړی خو د هغې باوجود باچا خان هغسې خلک نه پیژني لکه څنګه چې مهاتما ګاندي خلک پیژني ستاسو په خیال وجه څه ده
یو وخت را وځه خو دا ده چې پښتون فطرت د ځان بلونې مدعي نه دی چې دې کار موږ د سیاسي میدان کې ډېر زیاندار اغاړولی دی بل هغه ته داسې ټبر په لاس ورغلی او ګاندي ته نرم ملایم ټبر په لاس ورغلی او ډېره لږه مبارزه هم
حالت ډیر څه جنل کېدل. پښتون یوازینی مشکل دغه دی چې د تربوروالۍ نه به ډېر آسانه نه راوځي. بل هلته میډیا مطبوعات دیواده کړې وه، هلته اخبار وو، هلته نور مطبوعاتي مواد چې لاس په لاس شم کېدل. هم هلته پښتانه په دې وچ او سینګلي چاپېریال کې دغسې امکانات نه وو یا داسې منظم فعالیتونه نه کېدل، خو یو باچا خان و او هلته پارټۍ وې. نو د ګاندي چې یادېږي دغه اوس هم د خپل ولس د برکت یادېږي، او که باچا خان نه یادېږي دا اوس د ولس د برکت نه یادېږي. مشکل دا دی چې د پښتانه نه هغه برخه چې څومره د چا په کار وه د خپلو موخو د پلي کېدو دپاره ترې سو استفاده وکړه، او هلته چې دي هغه هغه ذهنیتونه د پخوانه روښانه وو. هلته دغه مبارزه علمي شروع شوې ده، په دوو درې خبرو سیاسي پارټۍ سره نه دي ویشل شوي. خو مشکل دا دی دلته د پښتون سره په څنګ کې پښتون ودرېده، خو د عداوت دپاره ودرېده، د پښتون نشنالیزم سره پښتون اسلام پال ودرېده. دا دغه څه بعد خبرې دي چې یو د بل خپې وهلو، او موږ اوس پوهېږو شکر ځوانان ته دي پوهېږي چې د ټولنې د رغایي دپاره که هماغه د بی ایشې د حدیث په منطق چې دې ته موږ وګورئ چې د چا په لاس کې ده رڼا ته وګوري، رڼا نه استفاده وکړي. نو دغسې ملتونه چې جوړېږي د خپلو مشرانو د برکته جوړېږي، او متاسفانه موږ په مشروالۍ کې بر خلک خواره ده د باچا خان او څو نورو پښتنو مشرانو وروسته.
سمه، مننه ډېره زیاته. شوکت صاحب، تاسو خپل شاعر هم استئ، او د ادم تشدد په نړیواله ورځ مناسبت تاسو ځنې شعرونه هم لیکلي دي، او عقیده شې زمونږ ملمنو ته پته نه وي، او ریدونکو ته چې شوکت سواتی یو ښه سندرغاړی هم دی. نو شوکت، که ماحول برابر وي او تاسو موږ ته دغه خپل شعرونه زمزمه کوي په خپل غږ کې، نو مننه به ډېره زیاته.
مننه سر. صرف یو خبره کول غواړم بیا سندرې طرف ته دمه، چې تاسو چې څنګه خبره ده اسدالله صاحب نه وپوښتله چې باچا خان هغه ځای ته ولې ونه رسېدو. د باچا خان تحریک چې انجمن اسلام لخوا هغې نه په 1920 کښې هغه اولنی سکول جوړ کړو، په 1930 کښې پښتون رساله راغله. د دې نه مخکې که تاسو وګورئ، داسې پراپر نه داسې سکولونه د پښتنو، نه داسې څه اخبار وو، نه داسې ټي وي، مطلب ډېر رسائی ډېره زیاته ګرانه وه. نو په دغې کښې تر ټولو غټه وجه دا پاتې شوې ده چې محکوم قومونه چې د هغوی آواز ډېر زیات کم رسي په نسبت تر نورو خلکو چې کم څه فیسلټیز موجود وي. نو دغه وجه پکې کېدای شي. بله خبره ده چې مونږ په خپل نن په باچا خان مرکز کې موجود یو، عوامي نیشنل پارټۍ په ټوله دنیا کې نن دغه ورځ مانځي د عدم تشدد ورځ، او ډېر مختلف ځایونو کې، ډېر په پېښور یونیورسٹی کې کېږي، په هر یونیورسٹی کې، په چارسده کې رحمت شاه ساحل صاحب د هغې غونډې مشر دی، په ټوله دنیا کې لمانځلی کېږي. زه خو په خپله د پښتو داسې ورو کې شان کوشش کوم سندرې وایمه. نو په دې موقع د امجد شهزاد یو سندره ما ویلې ده، پراپر هغه به در سره شریکه کړم چې د دې موقع په مناسبت ډېر سمې پورې. نو ستاسو ټولو په اجازه زمزمه کړم، که کمې زیاتې.
ډېره زیاته مننه به شوکت صاحب، ډېره زیاته مننه به. ښه،
په دې سندره کښې هم هغه څه شته چې عدم تشدد او دا څنګه به سړی ځان پوره کوي چې
بلې په هر حال کې بډې وې د زندګۍ ساتو، مینه په ژوندی ساتو، زړونو کې جذبې با ناقرار لیونی ساتو، مینه په ژوندی ساتو، مینه په ژوندی ساتو، مینه په ژوندی، مینه په ژوندی. نچې لکه ژوند به د رسمونو د قید کوو، ناستا بسا کې سره په غاړه د جند کوو، بس خو د مړو سترګو د خمار به مورې دیکو، شونډې به پرانستې د وطن د ملالۍ ساتو، مینه به ژوندی ساتو، مینه به ژوندی ساتو، مینه به ژوندی، مینه به ژوندی. هر څه کوي اورو به د زړه چغه د زړه آواز، درد به شورو له هر سوزه جوړو به ساز، اوړو به پلې مو د محبت غرور د مینې ناز،
سترګې باو چته تل د ژوند ښه پیرې ساتو مینه بجوندې ساتو مینه بجوندې ساتو مینه بجوندې مینه بجوندې
ډېر زیات
ورځې ته په ورځ وایو او تورې شپې تش په پجار تایو بد سر پر لے دا باد ہرا چپ پجار وایو پراستے بد خپل کام دنن تپ پجار ہسک بپلا سنو کے بے رغ دا کام ولے ساتو مین بجوندے ساتو مین بجوندے ساتو مین بجوندے مین بجوندے
ډیر زیات مننه
زکا ورته تور دیوان ولاړ دی په غضب کنا دا سړې پوهیږي در اختیا په مطلب کنا د سر به یو کړو د کامی مرام جلب کنا سوای نظر با دام جد پشایر ساتو مینا بجوند ساتو مینا بجوند ساتو مینا بجوند مینا بجوند
ډیر زیات من شوکت صاحب چې څومره دغه شیرونه خولي دغه ستاسو आवाज هم خولي ستاسو نظر هم ډیر خولي ډیر زیات من ستاسو د دریمړو قدرمنو ملمنونه چې موږ د خپل قیمتي وخت راکو یو جهان من ستاسو دریمړو ملمنونه خو وختونه تاسو ته اردوونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستی نن د عدم تشدد نړیواله ورځ دا هم پردغه مناسبت مو خبرې کولې ل جلال آباد ځواني مدني فعالې ملالی میوان سره هم ل جلال آباد اسد الله خالص او ل پېخور د پېخور پونتونو د پښتو څنګه د فلز د کون کې ځوان سیاستوال او ادیب او سندرغړی شوکت سواتي تاسو د دوی خبرې واوریدلې او اوس هم راځو د خبرونی بلې برخې ته لکه څنګه چې تاسو ما ویلي وو چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې به د سوات له حدیقه بشیر سره د هغه په لسرولونو خبرې کوو نو زه تاسو ته وایم چې د سوات سیدو شریف په اتلس کلنه حدیقه بشیر له تیرو څو کلونو راهیسې د کم عمرې ودونو مخنیوي په اړه د پوهاوي راوستلو لپاره هلې ځلې کوي ملګرو ملتونو هغه د ولسو ځوانانو او پیغلو په رهبرۍ پروګرام کې شامل کړی ده نوموړي به اوس په خپل سیمه کې کار کوي او د ملګرو ملتونو فورم ته به په پاکستان او شاوخوا هیوادونو کې د غوره تعلیم غربت ختمولو او خزی پر خپلو پخو درول لپاره وړندیزونه ورکوي نو حملاغي سره خبرې کو حدیقه بشیر سه با ډیر ډیسټری مشي
ډیر ډیر مننه
ستاسو نه ډیر زیات مننه او درته وای چې دغه کم ستاسو چې کم مبارزه ده کم تحریک ده دا تاسو د کله نه شروع کړ په خپل سیمه کې او څومره عمر ستاسو
زه په 2014 نه ما سټ کړې ده شروع کړې ده او په هغه وخت کې زه د 13 کالو مو نو اوس یې تقریبا هو اته کالو شو چې تو وتو کار نه چینه زه د جنکو د حقوق لپاره او د کم عمرې توزنو خلاف کار کوم
او تاسو دغه سوچ څنګه راغی دغه لورته
زما یو مرګریو چې کله چې د وو کالو ما نو مونږ دا وی واده شو نو مونږ په پته نه و چې لکه مونږ چې بسنګ د ګډې ګډې غلې دي چې خلک نو هغه شان مونږ ته قاعده چې لکه دا هغه شان دی د ګډې غلې دي نو خلک چې کوي خیال کړي دا په دا وړي چې نو وای دا الګ چې دا جنې دا ګډا ګډې چې وای کنه
بالکل
نو هغه شان نه کړو به کوو نو مونږ ته هغه شیخ سره دی چې دا هغه شان واده دی د دې هغه په خپل هم خوشاله و ځکه چې دومره لوی وړه و نو هغه به هغه جامو ته هر څه ته خوشاله ده مونږ ټول خوشاله چې زموږ د ملګري چې نو واده دی نو بیا څه وخت پس مونږ ویل لکه مونږ ویل به چې کله به مونږ پسې لږ ولتلو نو خوښې وي دا خو سرینه لوی غټ خزه جوړه شي دا خو واده شوی ده نو لبو ته به را سره نه پېښو دا او سکول ته به نه را پېښو دا به سکول بند کو چې دا به چې دې نو سکول بنو تعلیم به مخته نه حاصلې نو بیا یو ورځ ولا مونږ په سکول یو وړو کې شان په نامو کو او هغه یو راوستا نو چې هغه راغله نو موږ ټول لکه ځان یې وړو نو لپی یو یو کولی او هغه سیټ ته ناستو جړلې نو هغه وی چې موږ ته ما دې تاسو کوم ما یې تاله ولې تاول جوړیو ته ولې لکه وستا نه راپری دې سکول ته نو هغه وی چې زما خاون چې دی ما د بجلی په تار باندې وهي او زما سره تشدد کوي نو دا هغه وجود چې ما ولې دونو ټول نخ نخ یو نو په هغه وخت باندې لکه ما وختل چې څه شو کوم او ما څه نه شو کولای نو بیا چې کله زه دې سکال شوم نو بیا زما دا د هغه نه مخکې چې کله زه نه کالو مې ورشته لاو هغه چې ونه زمانی له دې ټول وی چې دا صحیح رشته ده دې په دپاره ورې کې واغاله چې موږ دې شته کالو
ها
خیر هغه خبره ما وژړله زما مور زما پاغې کې ودرېد زما سره او بیا چې ونو هغه رشته لکه کوي ته چې دا خو یې ده نه کالو ده نو دا څنګه تاسو ولې دې شو کالو کس له ورکوي زما مور پاې چې زما دغه وکړو بیا چې دغه ولې شو کالو شو نو بیا یې زما یو الکو ټیکسي ډرایور هغه له هغه د پاره زما چې نو رشته کولې چې خیر دې دا دې لپاره صحیح شته او زما نیو چې ما خپلې لونه چې نو هغه ما چې د 11 کالو 12 کالو شوی دي نو ما ولا ودونه کړی دی دا خو لویږي درنو واده وکړي ځکه چې دا خو د دې دی دغه دی نو دا غینه پس چې کوم دی نو بیا ما وای څنګه وای کنه چې په تاسو تیر شو دا غینه پس ته په خپل مچور شو او خیال شو
سمه نو تاسو دې خبرو مقصد خدا دې چې دغه حالات وو چې تاسو سوچ دې ته جوړ کو چې تاسو خپل د کم عمرې ودونو خلاف دغه مبارزه دغه سټرګل خپل کوشش شروع کړي خو تاسو دې خبرو نه یو نچول دا هم مخ ته راځي چې د کم عمرې ودونه ک یو خو یو جنې له تعلیم به برخې کی ورسره هغه جنې د خپل ماشومتوب باندې پوه نشي ورسره تاسو دا هم ویل چې هغه نشي حالات باندې پوه دی هغه حالات نشي انډرستانډ کولای چې کوم یو په خیل خزل چې کوم ازیات عمر ولا خزي او د واده نه روسته چې کوم حالات راځي نو داغي د وجې نغه اکثره د تشدد سره هم مخ کیږي ساسې د خبر مقصد دغه چې د کم عمرې ودونو دغه تاوانونه دي
جی جی بالکل یو کما تاسو واده چې د لینې سیاسان کار خپل کو تخکاری چې کما دا مواده دی لکه چې د دې کړي دا کوم مواده نه یو دا خبره کوي چې بری به موږ سکار مار نه کو دا به بس چرتان شړي کنه د خبره کوي نو بیا له کرور واسي دا د پښتنو هغه یو دغه دی مشران دا خبره ما وې دي چې صرف مدا چرګان شړي او نور به دا سکار نه کوي نو ها یو دغه دې
هغه څنګه د بیا
لګړ بیا پورا پروسس روان شي بیا یو پورا په دغه باندې هغه باندې ټول ذمہ داری د کور پر سر شي د سکول تاسو چې څنګه خبر وکړه چې د سکول او بل کتا سو وګورئ چې یو جنې په کوم عمر کې واده شي داغي په صحت داغي په ذهن څومره اثرات پریوزي په دې ټول نه غټه خبره ده چې داغي په تعلیم باندې څومره اثرات پریوزی نو زمون دا کار ټول دغه ته دغه چې لکه موږ خپل په دغه په باره کې اویر کو اګه هی اګه اګه ته کو چې د یو جنې په صحت په تعلیم په ذهن بس سره سره پریوزی چې کله یو جنې په کوم عمر کې واده شي ځکه چې واده دونه
پښتنه دا راپورته کیږي لکه څنګه چې تاسو د خپلې نیا خبره وکړه چې هغې تاسو هم مجبورولی چې په نه کلنۍ کې په یولس کلنۍ کې تاسو واده وکړي خو تاسو به انکار وکړو تاسو سره مور ودرېده او څنګه چې تاسو د خپلې نیا حواله ورکړه چې هغې ویل چې ما ستا ترورینې یعنی خپلې لوڼه هغه ډېر په کم عمر کې واده کړي نو آیا ستا نیا پر دغه هر څه نه ده خبره چې د کم عمرې ودونو څه څه تاوانونه کېدای شي څه څه مسلې دا جوړولی شي د هغې لور ته هغې ته په خپله باندې نو مقصد زما د خبرې دا ده چې ښځې دغې نه زده کړه ولې نه کوي
سوچ کم دین هغه د سټول شوی د وخت نه زمو فردا چې لکه د یو وخت نه د خبره روانه دا یو واجی د په سات کې نه په پوره دنیا کې د خبره ده چې لکه په کوم عمر کې واده کیږي خو او کې کم دی پیسې نه نو دا په خانه نه یو سوچ جوړ دی چې لکه په دې وجه نه چې نه کوي چې نو دا په هاي عزت واده شي او چې په پرته په ټیم باندې واده شي خو دا حالانکه چې زه تاسو ته خپل ترویانو مثال درکوم هغه ته چې کوم صحت هیلث ایشوز دي کنه نو لکه هغه ته پته ده چې دې سره سره کیږو څه څه دا ماشومه تیری په ځان باندې نو دا یې باوجود هم یو تاسو جوړ شوی چې لکه په حیا عزت باندې ځنه واده شي پر ټول لنګټ زه کور کور ته ځم او د خلکو سره ملاوېږم نو یو غټ خبره ده چې غربت لکه غټ ټغه دا وایي چې غربت ته به چې کوم دی نو موږ خپل لونه واده کوو نو موږ غربت ته ډېر زیات نو زموږ سره هغه سوچ نشته چې لکه دا جنې تعلیم حاصل کړي یو خو دا بیا واده هم کوي تاسو نو دا به یو داسې کورنۍ داسې ماشومان له به روان کمزوري چې بچي دي هغې به تربیت ورکوي نو دا به یو تعلیم یافته جنې وي نو هغه بچي به هم تعلیم یافته وي
سما
دا دا کنسپټ د سیدا سوچ چې کوم دی نو دا چې جوړ شوی دی زموږ په اصل کې نو هغه دا تل چې لکه خزه دې خلک وي خزه د خزه په تړ پوي خو په دې سي کې تا نه پويږي چې لکه زمونږ د بچي زمونږ د خاص کر د مشران دا یو سوچ کلک جوړ شوی دی چې دا جنې
تاسو خو نه ګوري تاسو خو نه ګوري چې کې دې شي زني مین دی وی چې هغه ته کم زامن دی هغه خواګوي هغه باندې خپکیږي په لونو نه خپکیږي دغه وجه خو بنشي کې احساس په خیال باندې
دغه هم یو وجه دا چې ما زیات تربیدلی دي که نه چې لکه جنکو ته په داسې کم نظر کتلی چې وایي داسې مې اون ورځ دی واده کوم او الکانو باندې پرایویټ سکول کې سبق په هغې باندې په سرکاري سکول کې سبق یا د سر سکول ته یې نه لېږو نو دا شی شته به
مونږ ډېر سیکنډه پاتې دي څه به ویل غواړئ چې دغې مخه څنګه نیول کېدای شي دغه فرق دغه زیاتی تاسو چې کم یاد کوو دغې مخه څنګه نیول کېدای شي ستاسو په خیال باندې او ډېر سیکنډو کې خپله خبره وکړي مننه به وي
زما په خیال سره چې دی نو زما خو مور او پلار ته خصوصا دا دغه دی پیغام به مې ورته وي ریکوست ورته وي چې که په دې کم نظر چې مونږ دي جنکو ته ګورو چې دا په کم نظر دی او لک لوی دی او لک مونږ له ګټه کوي نو که چوری که مونږ به دواړو چې یو شان چې وګورو چې دا دواړه چې دی نو که دې مخې ته صحیح تعلیم حاصل کړو دواړه په یو شان ته په یو نظر ورته وکتلی شي نو څه چې تاسو له الک کولی شي هغه تاسو له جنۍ هم کولی شي هغه خپل نوکري کولی شي یو ښه خبره ده چې یو جنۍ خپل نوکري وکړي جاب وکړي ځان سټیبل کړي نو ایجوکیټډ دي نو هغه را روان نسل چې کوم دی هغې ته به دې څنګه وایي نسلونه چې کوم دي نو هغه به د هغې ښه ایجوکیټډ دي نو زما ورته دغه دغه دی چې په یو نظر باندې لکه جنۍ کې چې کوم دی ټیک څه فرق شته به کې فزیکلي خو نور چې کوم که یو ځای تاسو هغې له تربیت یو شان وکړي د هغې تعلیم ورته یو شان حاصل کړي او په دا نه شي دا به یو ورځ واده کېږي نو که د هغې نه لږ هټ چې موږ وګورو هغه په خپلو پښو ودرو نو دا به زمونږ یو غټه کامیابي زمونږ د ملک لپاره او د
مثال حدیقه بشیر ده چې دومره غټې لاسته راوړنې لري دومره غټ کار کړی دی ډېره زیاته مننه ستاسو نه ښه وختونه تاسو ته ودون کو دا موږ سره د سوات سیدو شریف تلس کلنه حدیقه بشیر چې له تیرو څو کلونو راهیسې د کموری ودونو د مخنیوي په اړه پوهاوی راوستلو لپاره هلې ځلې کوي ملګرو ملتونو هغه د ولس ځوانانو پیغلو په رهبری پروګرام کې شامل کړی دا همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي خپل کوربه سره له مومنت اجازه پرګې د لپاره بیانیه.